رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا راغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. نن شنبه ده د 1400 وکال د جدي د میاشتې 22مه ده چې د 2009 کال د جنوري د میاشتې 12مه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. خو لومړی دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د پاکستان دینی عالمان د افغانستان د دینی عالمانو سره ګوري. خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې علي شورا محمد عمر داودزی د پاکستان له چارواکو سره پرې دوکادو هله شودري چې په نږدې راتلونکي کې به د سولې په اړه بینو افغاني خبرې پیل شي. پاکستان ته د افغانستان د سولې د علي شورا د درنشاه د رئیس ته سفر د څلورمې ورځې په تیرېدو سره د سولې د علي شورا مسولین هله شي چې دغه سفر به شي لاستر شي لاستر وړاندې ولري او پاکستان به د بین الافغاني خبرو لپاره د زمینو په برابرولو کې مرسته وکړي. د دغه شورا د اجرایه پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسمیار د جمعې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د سولې د علي شورا د درنشاه رئیس محمد عمر داودزی له پاکستاني چارواکو سره په لیدو کتو خوشبین ده. د سعودي عربستان اوسیدونکي 13 کلنه راف محمد الکنون ویلي چې ویلي وو د خپل کورنۍ د بد چلند په وجه له هیواد نه تښتیدلی او هغه اوس کاناډا ته روانه سوي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو تایید کړ چې هیواد یې د دغې سعودي نجلۍ د پناه غوښتنې درخواست منلې دي. ښاغلی ترودو وویل چې د پناه ورکول هغه موضوع ده چې موږ پرې ویاړو، ځکه کاناډا یو هیواد دی چې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د دفاع په اهمیت پوهیږي. رپورټونه وایي چې د استرالیا په ګډون څو نور هیوادونه هم د القانون د منلو په هکله د ملګرو ملتونو د مهاجرت ادارې سره اړیکې نیولې وه، خو هغې کاناډا ته د تګ خوښ کړ او دا یې خپله شخصي خوښه وه. یو شمیر نور انجونې هم د هغوی په وینا د کورنۍ تاوتریخوالي په وجه له کورونو تښتېدلې وې، خو په سرحدونو کې ونیول سوې او بیرته سعودي عربستان ته استول سوي دي. د بشري حقونو فعالین وایي ډېرې نورې داسې پېښې هم شته خو د رسنیو ته یې لار نه ده موندلې. القانون د بشري حقونو د څار سازمان ته ویلي دي چې کله یې په سعودي عربستان کې ژوند کاوه یوازې د ویښتانو د لنډولو په وجه د کورنۍ نارینو غړو وهلي او ټکولې ده. القانون د کویت نه د تایلند مرکز منیلا ته پرواز کړی وو او هلته تایلنډي پولیسو ترې تم کړه. هغه د ټورنیزو رسنیو له لارې نړۍ پر ځان خبره کړه او په استرالیا کې د پناه اخیستو هیله څرګنده کړه. امریکا وایي له سوریې څخه د سرتیرو د ایستلو لړۍ پیل کړي. له تیرو څو ورځو راهیسې د جنجالي بیانیو وروسته چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې د سوریې څخه به امریکایي سرتیري راوباسي، د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي د جمعې پر ورځ وویل چې د پوځي کارګو په ایستلو سره دغه پروسه پیل شوې ده. دغه چارواکي د نوم د نشدلو پر شرط اژانس فرانس فرست وویل چې یو څو تفصیلات یې هم ورکړي، خو دا نه دي ویلي چې څومره سرتیري به وځي، او دا یې وویل چې پوځي تجهیزاتو د ایستلو کار پیل شوی دي، او دا هم ویلي چې سوریې ته نور ځواکونه هم راغلي چې امنیت وساتي او په دې پروسه کې مرسته وکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو یو ویان ډګروال شان ریان وویل چې د سوریې نه د امریکایي عسکر د ایستلو پروسه پیل شوې ده. ښاغلی ریان وویل د عملیاتي اندېښنو له وجې موږ نشو کولی چې د عسکرو د فعالیتونو او د دقیق مهالوېش په هکله معلومات درکو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د همدې ونې په سر کې ویلي ول چې په سوریه کې د وای پی جی کوردی ملوشو د خوندیتوب ډاډ دی ورکړ شي. د څرګندونو د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په غوسه کړ. اردوان د همدې څرګندونو په خاطر د امریکایي چارواکو سره د ملاقات نه انکار وکړ. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غواښ کوي چې کانګرس ورته د امریکا په جنوبي سره د دیوال جوړولو لپاره بودیجه ورنکړي، بیړنۍ حالت به اعلان او دیوال به جوړ کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یو شتور زورایسي د امریکا د حکومت ځینې برخې تړلې دي. د دغو ادارو تړل کېده د دې سبب سول چې 800,000 دولتي کارکونکي یا له معاش پرته کار ته ادامه ورکړي او یا بې معاشه رخصت دي. ډونالډ ټرمپ او په کانګرس کې ډیموکراټان په خپلو کې په جنجال دي. ټرمپ له کانګرس د سردي دیوال جوړولو لپاره نږدې 6 میلیارد ډالر غواړي او دا د ملي امنیت یو مسله ګڼي، خو ډیموکراټان یې دا غوښتنه ردوي او وایي چې دا یو بې ګټې کار دی. په اروپا کې سخت واورو او دمځکي شوې دوه ورځې یو کسان مړ شوی دي. اژانس فرانس پرس په خپل راپور کې ویل دي چې سخت وارو دوهم ورځ هم د اروپا زیاتره برخي او لارې تړلې وي او کلو او د شارون ترمن سړکونه بند سی وي. د سویټزرلند په یو هوټل د جمعې په ورځ د غره واوره راوښوې ده او په پیښه کې څلور تنه ووژل شول. ټول ټال په تیرو لسو ورځو کې د خرابې هوا له کبله په ټوله اروپا کې یوویشت کسانو د مړینې راپورټ ورکړل شوی دی. په میانمار کې یوې محکمې د رویټرز خبري اژانس د هغو دوو خبریالانو د استناف غوښتنه رد کړي چې د امنیتي عملیاتو په اړه پټو اسنادو ته لاسرسي په تور په اوو کالو بند محکوم شوي. د دواړو خبریالانو په میانمار کې د رونګیا مسلمان اقلیت په وړاندې د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د زپونکو عملیاتو په اړه راپورټونه چمتو کول چې د میانمار پر حکومت یې د ډیپلوماټانو او د بشري حقونو د فعالانو انتقادونه راپورته کړل. د میانمار د راخین په حالت کې د دې هیواد د پوز او امنیتي ادارو له دې عملیاتو څخه تر وو سوه زرو زیات رونګیایي ګاونډي بنګلاديشان رونګیان ګاونډي بنګلاديش ته وتښتل او زرګونه ووژل شول. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستانی دینی عالمانو له استازو د دغې شورا د درنشا د رئیس عمر داودزی په کتنه کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د ګډې غونډې په جوړېدو موافقه سوې ده. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ راولېږلی.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې اسلام آباد ته د دغې شورا د درنشا د رئیس او سیمه ییز اجماع په برخه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي محمد عمر داوزي د سفر په ترڅ کې د پاکستان د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو او چارواکو سره په کتنو کې د سولې په مسله هم خبرې شوې دي. د سولې د علي شورا ویان سید احسان طاهری کابل کې رسنیو ته په یو ویډیوي استولي اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان د نظریاتي کونسل د رئیس قبلا ایاز سره خبرو کې په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان د دینی عالمانو د یوې ګډې غونډې په جوړېدو هم موافقه شوې ده. ښاغلی طاهری ویل په دې غونډو کې په ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب قبله ایاز سره د افغانستان او پاکستان د جایزو دینی عالمانو د ګډې غونډې په اړه چې پخوا یې د جوړېدلو هڅې شوې وي خو د پاکستان له اړخه د لازمې همکاري د نشتون له امله جوړه نه شوه هم بحثونه وشول او ژمنه وشوه چې د پاکستان له اړخه په دې برخه کې عملي ګامونه وچت شي. له دې کمرغه په راتلونکي کې په اسلام آباد کې د افغانستان او د پاکستان د دینی عالمانو ترمنځ د لوی غونډې جوړېدو لپاره د لارې نقشه جوړه شوه. سید احسان طاهری وایي چې هیله ده چې لومړی به په کم شمېر د دواړو هیوادو د دینی عالمانو ترمنځ غونډه وشي او بیا به د سولې د شورا په نوښت یوه لویه غونډه جوړه شي خو تر اوسه لا د دغې غونډې د جوړېدو نیټه نه ده ټاکل شوې. د سولې د شورا وایي چې د غونډې د جوړېدو په سر په د دواړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزارتونو له لارې خبرې وشي. افغان حکومت د تیر کال راهیسې د دواړو هیوادو د دینی عالمانو د ګډې غونډې د جوړېدو غوښتنه کوله. تیر کال د اندونیزیا د حکومت په نوښت په دغه هیواد کې د افغانستان پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو یوه غونډه جوړه شوه خو د دغې زیرالخیزي غونډې د پرېکړې له مخې چې ټاکل شوې وه دوهمه غونډه یې په اسلام آباد کې جوړه شوې وې د پاکستان دینی عالمانو د مخالفت له امله جوړه نه شوه. د سولې علي شورا چارواکو په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د پاکستان د همکارۍ د زیاتېدو په اړه دا خوشبیني په داسې حال کې څرګنده کړې چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل چې د سولې په هکله نه د طالبانو او نه هم د هغه هیواد په دریځ کې بدلون راغلی چې د خاغلی عبدالله پر وینا د طالبان څخه ملاتړ کوي.
هیڅ تغییر تا به امروز الا ای که در روی میز مذاکره دیده شود در موقف طالبان آمده.
خاغلی عبدالله ویل تر نن ورځې پورې هیڅ ډول بدلون پرته له دې چې د خبرو په میز ولیدل شي د طالبانو په دریځ کې نه دی راغلی. هیڅ بدلون نه دی راغلی او کوم هیواد چې له هغوی ملاتړ کوي له بده مرغه موږ د کوم بدلون شاهد نه وو. د افغانستان سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم دا ګڼي چې د دې دپاره چې امریکا مخامخ د طالبانو سره خبرې پیل کړي نو پاکستان او نور د سیمې هیوادونه به په دغسې یو حالت کې پر طالبانو باندې د فشار د راوړلو څخه ډډه وکړي. د سیاسي چارو یو کارپوه وحید مجده وایي چې سعودي عربستان تېر میلادي کال په افغانستان کې طالبانو جګړې د شوید تر پختنې راوستو لپاره په دغه هیواد کې د دینی عالمانو غونډه جوړه کړه چې طالبان پرې خپه شول او د همدې له امله طالبانو سعودي عربستان په ګډون د څلور هیوادونو د استازو سره په جده کې په غونډه کې د ګډون نه انکار وکړ.
په داسې شرایطو کې زه فکر نه کوم چې دا هیوادونه وغواړي چې په طالبانو باندې فشار راولي. کیدای شي چې د سولې په پروسه کې بې طرفانه او بې پاره کار وکړي، خو دا چې د افغان حکومت په ګټه څه وکړي په دې کې ډېر ستا امکان ضعیف ګڼم.
د سولې شورا د دارالانشا رئیس او د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي په 10 کال کې پاکستان ته سفر کړی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار حمدالله محب چین ته تللی او د سولې او امنیت په مسلو د چین د بهرنیو چارو د وزیر او هم د خپل چیني سیال سره کتلي دي. همداشان د افغانستان د پخلاین دپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد بیا سیمې ته په سفر راوتلی او د هندي چارواکو سره یې د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړي. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیزاد به له هند وروسته چین، پاکستان او افغانستان ته هم لاړ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
سره له دې چې د امریکا د ونډو بازار بیرته خپل حالت ته راځي، د ځینو لویو مغازو اسهم رالویدلی دي. مګر د امریکا د تجارتي او مالی چارو مامورین وایي د دغه هیواد اقتصاد قوي دی او په راتلونکو کلونو کې به همداسې وده کوي. د امریکا ژغ خبریالی زلتی کاهوک په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
په نیویارک کې د شکرانې د ورځې رسمي گذشت په درسته نړۍ کې شهرت لري او د میسي په نامو د مغازو چارواکو د پنجشنبې په ورځ ویلې د دسمبر د میاشتې په رخصتیو کې خرڅلاو ناامیده کوونکی و او پیشګویي کېږي چې د 2013 کال مالیه به یې ټیټه وي. په نتیجه کې د پنجشنبې په ورځ د اسهامو نرخونه 18% راولیدل. وینست کاتالانو انوای:
If you look at the stock market performance of late, consumer staples are outperforming discretionary, and that's typically a sign where the consumer is spending more on what he or she needs rather than
که یو څوک په دې ورستي وختو کې د اسامو بازار ته نظر واچوي، استهلاکونکي له احتیاط نه کار اخلي او په خاصه توګه دا د دې نښه ده چې استهلاکونکي هغه شیان رانیسي چې ضرورت ورته لري، نه هغه څه چې غواړي. ځینې پرچون خرڅونکي وایي د رخصتیو په ورځو کې په خاصه توګه د آنلاین له لارې ښه سودا شوې ده، مګر ځینې بیا اندېښنه لري چې د چین سره د امریکا د ګمرکي محصول جګړه به دغه وضع بدله کړي. د امریکا د کالو او بوټانو د ټولنې غړی ریک هیل فین بین وایي:
If we didn't have this tariff situation hanging over our heads and uncertainty as to what earnings were going to be, forget about sales, worry about earnings, then the market would
که موږ د ګمرکي محصول دغه غیر یقیني حالات ونه لرو چې ګټه به څه وي، خرڅلاو هیر کړئ، د ګټې په باره کې اندېښنې او مارکیټ په باره کې دغه غیر یقیني حالات ته ګورئ. د امریکا د مرکزی بانک رئیس جروم پاول د پنجشنبې په ورځ ویلې د نړیوال اقتصاد په باره کې اندېښنو او تجارتي خبرو دوام په مالی مارکیټونو کې دغه بدلون منځته راوړی دی، مګر وروستي ارقام د امریکا د اقتصادي ودې دوام ښیي. د امریکا د مرکزی بانک رئیس جروم پاول انوای:
There's good momentum going into this year. The principal worry I would have is really global growth. If you look at Asia, look at Europe, you're seeing slowing in growth, and the question will be how much does that affect us? It's a tightly integrated global
دغه تحرکونه په دې کال کې هم دوام لري. زه ویل شم واقعا اساسي اندېښنه نړیواله اقتصادي وده ده. که تاسې آسیا او اروپا ته نظر واچوئ، په اقتصادي وده کې ورووالی لیدلی شئ. پوښتنه دا ده چې څومره به پر موږ تاثیر وکړي. دا د نړیوال اقتصادي او مالي مارکیټونو پورې ارتباط لري او موږ یې احساسوو. د امریکا د تجارت د خونې مشر ټام دونوهو په 2019 کال کې د دغه هیواد د کاروبار د امکاناتو په باره کې په یوه مهمه وینا کې هر هغه پیشنهاد رد کړ چې وایي د امریکا د اقتصادي ودې د ورو کېدو په باره کې کېږي. د امریکا د تجارت د خونې مشر ټام دونوهو وایي:
There are some who seem to be determined to talk us into a downturn, but rumblings of a recession just don't match up with reality right now. Even with all of the challenges...
دا سه کسان شته چې موږ ته د اقتصادي ودې د ورو کېدو په باره کې خبرې کوي، مګر د انفلاسیون په باره کې خبرې کول د اوسني واقعیت سره سر نه لګوي. حتی په واشنگتن کې د ټولو ستونزو سره سره، په نړۍ کې د غیر یقیني حالات سره سره، او په مارکیټونو کې د بې ثباتۍ سره سره توقع ده چې په راتلونکي کې به اقتصادي حالات ښه او قوي وي. د نهو ویلي تجارتي جنگ د امریکا اقتصاد ته تاوان اړولی دی. د له حکومت نه وغوښتل چې په چین باندې د فشار راوړلو په باره کې د خپلو متحدینو سره کار وکړي چې بین المللي تجارتي قوانینو احترام وکړي. په عین وخت کې واشنگتن او بیجنګ په روان هفته کې د تجارتي خبرو بل پړه او بشپړ کړ.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. درنو اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنی ختیځ لپاره د مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په پالیسۍ انتقاد کړی. په دې باره کې پام وکړئ د خبریالی سنډیسن رپورټ ته چې عاشق الله رحیب زویه تاسو اوروي.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په پالیسۍ سخت انتقاد کړی. پامپیو د یوې اونۍ لپاره د منځنی ختیځ هیوادونو ته تللی چې د سوریې نه د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې نه وروسته په سیمه کې خپلو متحدینو ته ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې د هیوادونو نه وغوښتل چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په خلاف په جګړې کې ډیره برخه واخلي او هم په سیمه کې د ایران د مضر نفوذ مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزیر د مصر په پوهنتون کې په وینا کې وویل چې امریکا به په سیمه کې خپل نقش نور هم فعال کړي او زیاته کړه چې کله امریکا د یوې سیمې نه په شا کېږي هلته ګډوډي راځي.
The good news is this. The age of self-inflicted American shame is over. And so are the policies that produce so much needless suffering.
خو خبر ده چې د امریکا د هغه شرم وخت نور تیر شوی چې په خپل مو په ځان لګولې و. نورې هغه پالیسۍ هم لمنځتلې دي چې برنه حق تری خلک زوریدل. اوس په رښتینې توګه د نیوی پایل وخت راغلی. د امریکا مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په همدې پانتون کې تقریبا لس کال وړاندې وینا کړې وه او خلکو ته یې د امریکا د پالیسۍ او نقش په هکله بل ډول پیغام ورکړی و. ښاغلی اوباما په خپلې وینا کې په عراق کې د امریکایي عسکرو د یرغل نه وروسته په حالاتو خبرې کړې وې او دا یې منلې وه چې د تروریزم ضد جګړې کې امریکا اشتباهات کړي دي. اوباما عربي هیوادونو ته هم د ښو اړیکو وړاندیز کړی و.
I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and
ز قاهرې ته راغلی یم چې د امریکا او په نړۍ کې د مسلمانانو سره د نوې پیل غوښتنه وکم. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا وویل چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تر مشرۍ لاندې امریکا په سیمه کې د ښه قوت په حیث خپل پخوانی نقش ته مخه کړې ده او د ایران په مهارولو یې هم زیات ټینګار کړی.
For those who fret about the use of American power, remember this. America has always
هغه چې د امریکا د قوت نه د کار اخیستو په حق لای اندېښنه درلوده دا د پیاد ولري چې امریکا تل د یو ازادي ورکوونکې قوت په حیث و او پاینده کې به هم وي. امریکا قبضه کوونکې قوت نه دی او موږ هیڅ کله د دې خوب او خیال نه درلوده چې په منځنی ختیځ کې واکمنی وکړو. آیا تاسو هم دغه شان خبره د ایران په حق لکولی شئ؟ د سیاسي چارو کارپوهان هم د منی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران پر ضد سخت اقدامات کړي دي، خو په عین حال کې بیا وایي چې مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما او اوسنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دواړو د ایران سره د وسلوال شخړې نه ډډه کړې ده. د ویلسن په مرکز کې د سیاسي چارو کارپو ایرن ډیوډ میلر په دې هکله داسې وایي:
Like the Obama administration, this administration has shied away from
د اوباما د حکومت په شان اوسنی حکومت هم په سیمه کې د ایران سره د مبارزې لپاره د نظامی قوت نه د کار اخیستو نه ډډه کړې ده. دا زما د پاره د حیرانتیا خبره ده چې په دې تیرو دوه کلونو کې د امریکا د پاوز او ایران د رژیم ترمنځ هیڅ ډول جنجال نه دی شوی. یو شمیر نور کارپوهان بیا وایي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت د اوباما د حکومت په پرتله ډیر زیات د اسرائیلو پلوي کړې ده. د نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې سیاسي چارو کارپو سیټ جونز په دې حکله داسې وایي:
Declaration of support for a move of the
د ټرمپ حکومت اعلان وکړ چې په بیت المقدس ته د اسرائیل د پایتخت انتقالولو ملاتړ کوي او هم اعلان وکړ چې خپل سفارت به بیت المقدس ته انتقالوي. دا یو ښکاره مثالونه دي. مایک پمپیو د یوې اونۍ دپاره د منځني ختیځ هیوادونو ته تللی. د بشري حقونو سازمانونه د ښاغلي پمپیو نه غواړي چې د خپل ملاقات پر وخت د بشري حقونو نه سرغړونو ته ډیر اهمیت ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس په مکړې دې مرکېته په دې وروستیو کې د کابل په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې واوري سوي دي. د کرنې وزارت ویان امریکا ژغ ته وویل د هیواد په څوارلسو ولایتونو کې د واورې او باران اورېدل کولی سي په دې ولایتونو کې د وچکالۍ ناوړه اغېزې کمې کړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره وایي په راتلونکو اونیو کې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې د واورې او باران د اورېدو اټکل سوی دی. په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د 22 ولایتونو یو شمېر برخې وچکالۍ ځپلې وې. د کابل د کرنې آمر حسین صافي د وروستیو اورښتونو په اړه داسې وویل:
تغییرات و هوا د ګرموالي د وجې نه زمونږ هېواد خاصتا افغانستان سره ولایتونه د اوبو د قلع سره بیا ویلی شو چې د اوبو د کمښت یا د وچکالۍ سره مخ وجې د دې د وجې نه مونږ خپل ډېر زراعتي ساعات هم حتی داسې پانه چې هغه ساعات خصوصا کماب او یا لالمه ساحې او هغه ملاته وتی نو کوم وړاندیزونه چې شوي دي دغه واورې او دغه روښتونه چې اخرا په غلافه دی بلات باندې رحمه کړی ده په موږ ولولي دي دا به نه یوازې چې زمونږ د کرنې سیسټم باندې به مثبت اغېز ولري بلکې په هغه په ورودو کې چې دا په تدریجي توګه دا واورې وکېږي او هم چې هغه ځکه په کار کې هڅه کوم پوښښ دا کوم خبرې د رامنځته کړی ده او دا به د بهرات د اوبو په ریسورس منابعو کې چې د بهرات دا په مثبت اقدام یا مثبت اړیز او باندې چې یو کوم کار دی نه کوم څه شی یا پر دې جوړ تاو نو څنګه دا ټول په دوباره ان شاء الله یا شي او دوباره به موږ هغه کوم هغه چې لا څه ورکړل او اجرایي صاحب هغه به دوباره موږ دوباره به خپل کار لاندې راوړو چې په دې توګه چې موږ هم د کرنې سکتور هم د مالداري هم د اداري سکتور ان شاء الله د اوبو مدیریت هم او نو کومه مهمه خبره دا چې تاسو ته د کار معلومه راشي چې دا واوره ورته نه دی تاسو په دې کې یو د کابل ولایت او د نور ولایتونو نه د هوا د ساتیا سره مخ وو. حتی دا چې تاسو کېدل چې کابل د یو ولایت د بعد نور ولایت څخه ډیر د هوا کثافت یا د کابل ضرب په دې کې ډیر دی. نو موږ خو بحث کانا چې د هوا د
صفی صاحب مننه. فقط یوه بله لنډه پوښتنه هم کومه. تاسې د کابل د کرنې آمر یاست. د کابل ولایت کومې سیمې ډېرې د وچکالۍ له تهدید سره مخ دي او تاسې هیله من یاست چې په دې وروښتونو به هلته مشکل کم سي؟ کومې سیمې دي چې هلته اوبه کمې دي؟
مشکلات
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د بارانونو د کمښت، د نفوس زیاتوالی او بې ځایه مصرف د دې لامل سوی چې د کابل د اوبو کاسه وچس او د خلکو ترمنځ د ځمکې د ژورولو سیالۍ پیدا سوې. کورونه او کاروبارونه اوس دې ته اړ سوي چې د دغو ګرانې منبع په لټه کې خپل څاګان لا ژور وکیندي. په روانه میاشت کې واوره سوې ده، خو دا د اوبو کمښت نه پوره کوي. په مکړې په دې باره کې رپورټ.
باز محمد کوچای په کابل کې په خپل باغ کې وروسته له هغه د سل مترو په ژوروالي د یوې نوې څا د کیندلو چارې ساري چې د اوبو زیرمې وچه شوې ده. هغه وایي
وچکالی راغلې ده، څاګانې اوبه نه لري، ټول کاریزونه وچ شوي دي. په اطرافو کې په سلو کې یو کاریز پاتې دی. په کابل کې هر ځای د اوبو کچه ټیټه شوې او خلک د اوبو ستونزه لري.
همداراز ساکندونکی محمد امان وایي
په تیرو کلونو کې مو زیات تر زیات 40-50 متره ځمکه کیندله، خو سږ کال 100 او 120 متره کیندو. د اوبو د کمښت لویه وجه وچکالی ده.
د آسیایي پرمختیایي بانک مرستیاله شانی کیمبل وایي د کابل لاندې د سرې خاورې څخه هر کال 80 میلیونه مکابه اوبه استل کیږي، چې لامل یې په وروستیو کلونو کې د دغه خار د اوبو کچه 40 متره ټیټه شوې ده.
په تیرو 2 کلونو کې موږ لیدلی دي چې په ځینو ځایونو کې د اوبو کچه 40 متره کښته سوې. نو کچا سره پیسې وې او وکولی سي چې لاندې تر سرې خاورې 100 متره نوره ځمکه وکینې، نو کولی سي چې اوبه ترلاسه کړي. خو تاسو پوهیږئ چې د کابل اوسیدونکي خورا بې وزلې او زیات خلک د دې وس نه لري.
شانی وای چې د نفوسو زیاتوالی، د اقلیمي بدلون اغیزو او لږو بارانونو او واورو د کابل ښار له دغې ستونزې سره مخ کړی دی. د کابل ښار اوسیدونکی محمد نذیر هم سر ټکوي.
ما په ټول ژوند کې داسې وضعیت لیدلی نه دی. دا لومړی ځل دی چې موږ د اوبو دومره کمښت وینو.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د اوبو یوازینۍ ستونزه دا نه ده چې کمی دي، بلکې د څښلو وړ هم نه دي. د ښار 70% ځمکنۍ اوبه په هغو فاضله او کیمیایي موادو ککړې دي چې د اوبو له سوریو ذخیرو څخه وځي، چې د نس ناستي او نورو ناروغیو سبب کیږي. په داسې حال کې چې د اقلیمي بدلون له امله د اوسنۍ وچکالۍ په څیر د نورو سختو وچکالیو تمه کیږي، دې ستونزې ته باید د یوې اوږدې مودې حل رامنځته شي. د آسیایي پرمختیایي بانک د دغه بحران لپاره څو لارې لټوي، چې یوایې د مځکې لاندې سرې خاورې ته د اوبو رسولو لپاره د لویو ډنډونو خپرول، بله یې په مستقیم ډول دغو ډنډونو ته د نلونو له لارې د اوبو رسول، او درېمه یې له کابل څخه بهر د یو بند جوړول دي.
کابل همدا اوس د اوبو له یو کړکېچن حالت سره مخ دی. نو موږ داسې لارې چارې لټوو چې ارزانې وي، فوري اغیزه ولري او ټکنالوژي کارول پکې کم وي، څو دغه ستونزه په چټکۍ حل سي.
دا به د کوچي په څیر هغو اوسیدونکو لپاره یو زیری وي چې وایي موږ انقلابونه، کورنۍ جګړې، طالبان او ځانمرګي بریدونه تیر کړي دي، خو د اوبو کمښت مخایدې ته اړ کړي چې کابل پرېږدو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.